درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه. یو زلزله چې شدت یې د ریختر په حساب 15.1 درجې و نن د افغانستان شمال لویدیځې سیمې ولړزولې. د زلزله پیژندنې ویبپاڼې والکانو ډیسکوري د دې زلزلې مرکز د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ د شمال ختیځ په 25 کیلومترۍ کې بللی او ویلي چې دا زلزله د افغانستان تر غرمې مخکې په 11:04 وشوه. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د دې زلزلې شدت 15.1 ریختر بللی او د هغې مرکز تر مځکې 10 کیلومتره لاندې اعلان کړی دی. تېره میاشت افغانستان په شمالي ولایتونو لکه بلخ، سمنګان، کندوز او بغلان کې یوې سختې زلزلې 22 تنه مړه او 956 ټپیان کړل. هند ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د سرطان ضد درملو، واکسینونو او یو شمېر روغتیایي وسایلو مرسته وکړي. د هند روغتیا وزیر جیکت پراکاش پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د درملو یو لوی بار له 128 سیټي سکن ماشینونو سره افغانستان ته د لیږلو په حال کې دي. شاغل پراکاش پرون په نوی ډیلی کې د طالبانو د عام روغتیا له وزیر مولوی نور جلال جلالی سره چې د یو پلاوي په مشرۍ د لندې په 15مه د هند په بلنه د هیواد تللی وکتل او له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د هند د اوږدمهاله مرستو پر ژمنو ټینګار وکاوه. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP وایي ګڼ شمېر کډوال له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي چې پر ټولو خدماتي برخو یې فشارونه زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د پنجشنبې په ورځ د دسمبر په 13مه د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې وویل چې یوازې په 2015 کال کې له ایران او پاکستان افغانستان ته تر 2.3 میلیونه ډیر افغانان ستانه شوي دي. په دې بیان کې وړاندې راغلي د دې کډوالو لویه برخه د روغتیایي خدماتو، انرژي او کارموندنې په برخو کې ستونزې لري. همداراز د استوګنې په برخه کې افغانستان ته د کډوالو لستنېدو سره مشکلات زیات شوي دي. په ناروی کې د افغانستان سفارت چې سشکال پسرلی واک د طالبانو استازي ته وسپارل شو، د ناروی، ډنمارک او آیسلند میشتو افغانانو لپاره د پاسپورټونو توزیع پیل کړ. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت د وري په میاشت کې موافقه وکړه چې د طالبانو ډیپلومات نجیب الله شاهین د سفارت د لومړي سکرتر په توګه وپیژني. د 2021 کال د اګست له میاشتې وروسته چې جمهوري نظام نسکور شو، په اوسلو کې د افغانستان په سفارت کې د پاسپورټونو د ویشت لړۍ ودرېده. په اروپا کې د ناروی په شمول په جرمني، هالند، اسپانیا، بلغاریا او یو شمېر نورو ډیپلوماتیکو استازولیو کې د طالبانو ملاتړو ته اجازه ورکړل شوې چې افغانانو ته قنصلي خدمات وړاندې کړي، خو تر اوسه له روسیې پرته د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان په 9 ولایتونو کې نن د ورښتونو اټکل شوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې ویلي چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل او بامیان کې به ورښتونه وشي. په ځینو کې له 100 تر 160 سانتي مترو پورې د واورې او په ځینو کې له 100 تر 250 ملي مترو پورې د باران اټکل شوی دی. د وړاندوینو له مخې د شنبې او یکشنبې په ورځو تقریبا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورښتونو امکانات شته چې په مرکزي، شمالي او غربي سیمو کې تر ډېره د واورو او په جنوب لویدیځ او ختیځو ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو امکان دی. او د اوکراین د جګړې او پر دغه هیواد د روسیې د تیری د پای ته رسیدو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو طرحه چمتو کړې ده چې له دې طرحې سره د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ډېر موافق نه دی، ځکه چې د روغې جوړې په دې طرحه کې باید اوکراین د خپلې خاورې له ځینو سیمو تیر شي. بل لور ته رویټرز خبري اژانس میامی ته د روسیې د یو پلاوي د تک خبر ورکوي چې د شنبې یا یکشنبې په ورځو به له امریکایي لوري سره خبري وکړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د پنجشنبې په ورځ خبري اعلان ته وویل چې مسکو په دې لټه کې دی چې پوښي چې امریکایي پلاوی د ولسمشر ترامپ د سولې د طرحې په تړاو له خپلو اروپایي شریکانو او کیف سره څه نتیجې ته رسېدلی دی. د چهارشنبې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل که چېرته کیف او اروپایي مشران د واشنګټن د سولې د پلان سره موافقې ته نه رسېږي، روسی ځواکونه به په زوره له اوکراینی پوځیانو نورې سیمې ونیسي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات مقبول کی قدرمنه او کلی سکون کو زه برشنا غم خار یوزل به هم تاسو ټول تشرا غلاس پیمه د یو لسم ټولګي جغرافیا مضمون د سلارم لوستا هله د چې تاسو ټول قدرمنه او کلی سکون کی برا تر غو جوړ صحت مند او سې یو د شه چمه بم پتن وی تر نو سکون کو د چې ملوستا سو د یو لسم ټولګي جغرافیا مضمون سلارم لوستې نو هله د چې خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر سو کال سې د نن مزید لوست مهم نقاط خپل کتابچو کې لزر نو سر نوټ کی کلی سکون کو ستاسو د سرلارم لوست موضوع برېښنا د اوبه برېښنا حرارتي برېښنا د چې کتاب صفه لوي سمینه پیل پېتر به شي مې سپې پېری هم درنګه سم راسته ستاسو د نن ورځې درسي اهداف ها یا هم هغه مذاکره چې نن ورځ به مرابطه سپولست کول ولو عبارت دی لومړی برېښنا دویم د اوبه برېښنا دریم د وردګو د چک د برېښنا بند د کجکی د برېښنا بند څلورم د حرارتي برېښنا د هغه مهم موضوع باندې چې نن ورځ به مرابطه سپولست کول ولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدر منه وګړو لري سکون کو د پراته او جواب د کټ په هیله ما هیله د سې د لوستر پای پر راسره ملتیا وکړي ولری سکون کو د لوست پر په شبو کې لومړی موږ او تاسو د برېښنا له کلمې سره آشنا کیږو چې برېښنا څه ته ویل کیږي او له دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. برېښنا چې په بل عام اصطلاح کې موږ او تاسو برق ورته وایو له برق څخه د مهمې سرچینې په توګه په ټولو صنعتي او اقتصادي چارو کې ګټه اخیستل کیږي چې د شهرونو او کورونو پر روښانولو کولو کې له برقي وسایلو څخه په ګټه اخیستنې او هم چې نازو د هیواد کې زیات شمېر داسې وسایل چې د هغو په د هغه په جریان کې مرابطه سره برېښنایي وسایلو څخه استفاده کوو. د دې ترڅنګ مرابطه سره د وسایل سو چې برېښنا په لومړي ځل باندې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه ورسته پیل شول او په صنعتي توګه سره یې مرابطه سره په هیواد کې ستر بدلونونه او تغیرات منځته راوړل چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دغه برېښنا د سکا د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر مخال باندې یو کوچنی کارخانه باندې پیل وسو چې دغه کوچنی کارخانه یو کوچنی دینمو په بڼه سره یو کوچنی دینمو په باندې سره برېښنا تولید کړل چې ورسته د هغه څخه دغه یو کوچنی دینمو وکول سپید د ارګ د شار یا هم د ارګ د روشانه کولو لپاره د سرویشتو زراقونه روشانه کړی چې دغه کار په خپل په 1202 مریض هجری مریض کال کې پیل شو. ورسته د هغه څخه په دې کې پیشرفت را لیاو پر مختیا راغلل. نو درنو ځکه کوم خدای دې کې تدیدم پر تاسو په دې باندې پوسیو او سړي چې برېښنا ساتو ویل کېږي او برېښنا کلمه ساته استفاده کېږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخې کې موږ او تاسو د اوبو د برېښنا په حق لرو اوبو برېښنا ساتو ویل کېږي د اوبو برېښنا په افغانستان کې د اوبو د برېښنا بندونه چې پر زیات بندونه ستا چې هغه بندونه پر زیات شمیر سندونه باندې جوړ شوی دي او زموږ د خلکو د اقتصادي وضعیت په شوالي باندې ستر اغیز لرلولې ده لکه څنګه چې مکه مو ویل برېښنا چې د مش په هیواد کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه ورسته پر صنعت باندې ستره اغیزه پیل کړله ځکه د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شول نو د برېښنا د ورځ په ورځ زیاتېدنې ارزښت له مخې څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د روانو اوبو سروې تر کله چې سرته ورسول شول نو داسې وویل شول چې افغانستان د سیندونو په بهیر کې زیات لرونکو له کبله څخه څه ناڅه په هر یو سند باندې د برېښنا د بند جوړولو ډېر ښه امکانات شته ځکه کله چې دا سیرین یا هم دا سروې تر سره سول نو د دې څخه دا معلوم شو چې په افغانستان کې ښه سندونه پر د هر سند باندې دی کولای شي چې یو بند جوړ کړي تر څو د هغه څخه برېښنا یا هم برق ترلاسه کړي چې د افغانستان له سندونو څخه په هر سات کې درنو ځکون کو 2.5 میلیونه کیلو واټه برېښنا ترلاسه کېدلی سي خو اوس دغه سرچینې چې دي په ډېر لږ ترکار لاندې راغلي دي یعنې څومره چې یې امکان شته په هماغه کچه د دغه برېښنا بندونه نه جوړ شوي او نه هم د دې څخه ګټه اخیستل شوې ده خو په اوسني وخت کې درنو ځکون کو بیا هم برېښنا څخه ګټه اخیستل کیږي خو نه یوازې د شمو راتاسو د برقي برېښنا څخه استفاده کو بلکې د دې ترڅنګ حرارتي برېښنا هم موجوده ده چې حرارتي برېښنا هم مرسته سو د ژوند ورځنی چار کې ستر رول لوبولې دي چې حرارتي برېښنا مرسته ویلو او عموما مرسته سو د ډبرو سکاره نفت ګاز او داسې څخه لاسته راوړو اوس هم درنو زده کوونکو د دې تر څنګ موږ او تاسو د برېښنا له مهمو پاپریکو څخه یوه پاپریکا چې د هغه د جبل السراج د برېښنا پاپریکې په نامه سره یادیږي چې دغه د جبل السراج پاپریکا چې د سالنګ پر سند باندې جوړه شوې ده چې له توربینونو سره یو ځای لوړوالی یې 10 متره ته رسیږي. د دې د توربینونو لوړوالی 10 متره ته رسیږي او هغه اوبه چې په دغو توربینو باندې راځي په یوه سنه کې له 10 متره مقعب څخه دي چې د جبل السراج د دسکا د جوړولو کار په 1290 هجری لمریز کال کې پیل شوی او 1290 کې بشپړ شوی چې دا توربینونه یې په مجموعي توګه سره 15 کیلوواټه برېښنا تولیدوي. د دې ترڅنګ بل د سکاچ د زمر په ګران هیواد افغانستان کې د وردګو د چک د برېښنا بند دی چې دا بند په خپل 300 متره اوږدوالی لري، یعنی اوږدوالی اندازه چې د 300 متره پورې رسیږي او 14 متره یې پلنوالی دی، یعنی پراخوالی چې دی د دې چک د سند 14 متره ته رسیږي. او درنو زکون کو د چک د برېښنا بند چې دی د جوړولو کار په 1418 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی او د غوی میاشتې پر 15 د کې پیل شوی دی چې د دې ترڅنګ د 1500 میلیونو افغانیو په لګښت سره د دې کار پای ته رسېدلی. دا بند چې دی درنو زکون کو یو ستر ارزښت لرونکو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې پلانوالي موږ تاسو ولوسته چې 14 متره پلانوالي لري او په کښتۍ په کښتنۍ برخه کې له 9 مترو جګوال سره په سرشری کې جګوالی لري چې 20 متره بیا دي او 4000 متره اوږد نهر څخه په ګټه اخیستنې 10 متره مقاب په اسانی کې درې توربینونه وهي چې 3300 کیلوواټه د برېښنا تولید توان لري. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بل هم د پلي همري د برېښنا بند د پلي همري د برېښنا بند د لوړ ظرفیت لرونکو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په یوه ساعت کې 4800 کیلوواټ برېښنا تولیدوي چې په اوسني وختونو کې د راکي د پلي همري د برېښنا بندرونه بیا رغول شوي دي. مخکې د جګړو له امله څخه دا وران شوي وه او د ویجاړۍ سره مخامخ شوي وو، په اوس وختونو کې بېرته د ګټې وړ ګرځېدلي دي چې دغه بند په خپله درنو زده کوونکو په 1360 هجري لمریز کال کې د کندوز پر سند باندې جوړ شو چې د برېښنا د لوړ پر ظرفیت لرونکو سندونو له جملو څخه د برېښنا د واټونو له جملو څخه شمېرل کېدی چې وروسته په 1386 هجري لمریز کال کې د لومړي او دویم دوه نوري دسکاوي په یوه سات کې جوړ شو چې د 9000 کیلووات ظرفیت لرلې او د شریوي اتحاد متخصصینو لخوا څخه دغه د سکاوي جوړ شوې چې 1420 هجری لمریز کال کې بیا په کار باندې پیل وکړه. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بل د سکا چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لویو د سکاو له جملو څخه شمېرل کېږي هغه په خپله د کجکي د برېښنا بند. د کجکي د برېښنا بند د افغانستان یو له سترو او زبرځواکو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه د کجکي د برېښنا بند د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې د برېښنا د تولید یو له لویو او پرمختللو د سکاګانو له جملو څخه شمېرل کېږي چې له کندهار ښار څخه د 1.5 کیلومتره شمال لویدیځ کې کې دی چې په دغه ولسوالۍ کې د هیواد د برېښنا تر ټولو لویه دسکا په پام کې نیولې ده چې د برېښنا د تولید د ظرفیت یې 1,60,000 کیلووات ته رسیږي، یعنی 1,60,000 کیلووات برېښنا دا تولیدوي چې دغه بند چې دی په خپله د جوړولو کار یې په 1410 هجري لمریز کال کې پیل شو او تر 1410 هجري لمریز کال کې بشپړ شو چې د کجکي بند په نامه سره یادیږي او د برېښنا د تولید اوسنۍ دسکا یې په یوه ساعت کې په یو سات کې درجه 0 کیلووات برېښنا تولیدوي چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار، شرګاه، سنگین او همدارنګه کجکی او مساکله ولسوالۍ د دغه د همدغه سیمو د صنعتي تاسیساتو لګولو کې ترې استفاده کیږي او دغه د برېښنا چې د دغه ښارونو چې دي د دې څخه اخلي. همدارنګه د سروبي د اوبو بند چې دا د سروبي د اوبو د برېښنا بند هم یو له مهمو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د افغانستان دغه دسکا چې د سروبي هم د کابل د سیند د پاسه د کابل سین کې د سین د سر د پنشیر د سین سره یو ځای کېدو له امله څخه په 15 کیلومتر واټن کې ده چې د سمندر له سطحې څخه 1,500 متره لوړوالی لري. په دغه لوړوالی په ساحه کې جوړ شوی ده. دغه دسکا دوه توربینونه لري چې هر توربین یې د برېښنا د تولید اندازه یې په هر توربین کې په یو سطح کې 1,000 زره ترسیږي چې دواړه کچيري سره یوځای سي 22000 کلو واټره برېښنا دی تولیدوي. او یو له مهمو تربینونو له جملو څخه شمیرل کیږي. او هم چې نن درنو ګللې زکونکو په دغه چې دي کوم سندونه چې دي د تربینونو چې دي د بیا رغونې یو ځل دي له منځ څخه تللي و. خو دغه تربینونه چې دي د کابل ښار په مرکزي ولایتونو ته نږدې دي. او هم چې نن دغه تربینونه چې کله له منځ څخه لاړل بیرته د جرمني زمانس کمپنۍ له خوا څخه بیرته ورغول شول. هم چې نن درنو زده کوونکو بل بند د همبل پاپریکا چې د مهیپر د برېښنا پاپریکا ده چې د مهیپر د برېښنا پاپریکا د نوموړي پاپریکا چې د کابل ښار په ختیځ کې له 30 کیلومتر واټن سره د درې لوی توربینونو په لرلو سره د کابل پر سیند باندې جوړ شوی ده چې دا هم یو له مهمو پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي. دغه پاپریکا چې په یو ساعت کې 22000 او ټوله په چې د شپږ شپېته زره کیلو واټه برېښنا تولیدوي چې د ټولو کاري چې دغه د کوم جوړولو کار چې دی دا په خپله په 1310 هجري لمریز کال کې پیل شو او په 1345 هجري لمریز کال کې بشپړ شو او ګټې اخیستل ورڅخه پیل شول چې دا د یو موسسې پاپریکا ده. دا په خپل د یو موسسې لخوا څخه جوړ شوی ده موسسې پاپریکا ده او د اوبو د زیاتوالي پر مهال باندې فعاله ونډه لري او د اوبو د کمښت پر مهال باندې دریشه. د دې تر څنګه درمنو ګلاریز د کوونکو دغه پاپریکا چې د یو له مهمو لګښلرونکو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا پاپریکا د اوبو د راګرځولو بند لري خو د اوبو زیرمی بیا بیرته نه لري په خپل ځان کې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې د نغولو د برېښنا بند په حق لولو د نغولو د برېښنا بند هم د مهمو تولیدي پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه بند د کابل ښار څخه د 80 کیلومتر په واټن کې جوړ شوی دی او څلور توربینونه لري چې په ټوله د برېښنا ورته یې په یو ساعت کې 300 کیلو واټ ته رسیږي. او هم چې نن نوموړي بند جوړول کار شې په 1310 هجري لمریز کال کې پیل شوی دی او په 1346 هجري لمریز کال کې بیرته بشپړ شوی دی چې یو له مهمو صنعتي پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو بل هم په دې لوست په دې برخه کې حرارتي برېښنا ولو حرارتي برېښنا موږ مخکې هم تعریف کړه. هغه برېښنا ته ویل کیږي چې مراد تاسو معمولا د ډبرو سکرو نفت او ګازو له سوځولو څخه لاسته راوړو چې د افغانستان د برېښنایي په تولید کې مهمه سرچینه بلل کیږي. چې دا حرارتي برېښنا د مزار شریفې حرارتي برېښنا یو فابریکا لري چې په دغه کې د هیواد تر ټولو لویه فابریکا ده چې د مزار شریف لویدیځ کې د 60 کیلومتر په واټن سره موقعیت لري او نوموړي د سکا څخه لوړ ظرفیت لورن کې برېښنا لاسته راوړل کیږي چې په یو ساعت کې شپږ زره کیلو واټ برېښنا تولیدوي. او د طبیعي ګازونو درې توربینونه هم پکې کې موجود دي چې د ستر اهمیت لري او همدارنګه زموږ راستاسو په اقتصاد پراختیا کې مهم رول لوبولی دي. موږ ویلې سو درنو زده کوونکو چې د هرات او کندهار ښارونو حرارتي برېښنا فابریکې هم لري. هم چنان کابل د برېښنا حرارتي فابریکې سته چې دا ټول موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې دا هغه جدول لري چې موږ تاسو ټول په منظمه او ترتیب کې توګه سره پیژندل شو. په جدول کې موږ تاسو ته حاضر کړی دی د حوزې تر څنګ ناسب ضربیات په زورو کلو واټونو کې او سلنې موږ تاسو ته کړی چې لمړنۍ جملو څخه لمړنۍ د کابل دی چې 2.2 کیلومتر واټن لري. او همچنان سلنه چې د 2.8 ده. همچنان د دې تر څنګ ننګرهار، پلي همري، بغلان، مزار شریف، بلخ، شبرغان، هرات، کندهار، هلمند، غزنی او نورې حوزې ټولې پکې شامل دي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ راستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وسند لوست راتلونکي برخې کورنۍ دنده ده چې دوه سوالونه دي. هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب کړئ. لومړنی سوال د وردګو د چک د برېښنا بند خلاص تشریح کړئ. دویم سوال حرارتي برېښنا څه ډول برېښنا ده. نور نو درنو زده کوونکو زموږ راستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې پاتې شئ. وخت دره په مان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خیلی احترامات می قبول کی کدرمن او گلی سکون کو زبرشنا غم پار یوزل به هم تاسو ټول ته شرع واس ما د ګلسم ټولګي جغرافیا منس من سلام لوسته هله د تاسو ټول کدرمن او گلی سکون کی براتر او جوړ صحت مند او سری او د صحت جمع کوم په تنوی کدرمن زکون کو د تل په سری یوزل به هم یادونه کوم مکل دین چې تاسو د نن ورځې نو لوست بل کم تاسو ټول په زکون کی باید لوست پر کې دوست خمر کی خپل د جغرافیا منس من کتاب کتابچا او قلم اول لري تر سوو پالیسی د نن ورځې د لوست مهم کار په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړئ او په راتلونکو وختونو کې خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. خوشحال بل لیز کون کو نن ورځ موږ او تاسو په څلورم لوست کې ډېر په زړه پورې او دلچسپ موضوع ده، ځکه نن ورځ به موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د نفوسو د ودې او منځني عمر په هکله، همدارنګه د نفوسو څرګندوالی او په هېواد کې قومي جوړښت، د دې ترڅنګ کورنۍ او بهرني لیږد او د نفوسو ځای پر ځای کېدلو په هکله به معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن او بل لیز کون کې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوشحال بل لیز کون کو اوس هم راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې لومړنی موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت ده، لومړی د نفوسو وده او منځنی عمر. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو درنو زده کون کو، د نفوسو نسبتي وده د یو هیواد د خلکو یا هم د اولس زیاتوالي ته ویل کیږي، چې د خلکو د شمیرنې او د نفوس د نسبتي ودې په باره کې بنسټیز ارقام او څېړنه اساسي اړتیا ګڼل کیږي. یعنی دا هغه د نفوسو د نسبتي ودې په باره کې د یو هیواد باید بنسټیز اکرام او همدارنګه څېړنه سرته ورسوي، ځکه دا زموږ او ستاسو د هیواد د اولس د نفوسو د شمیر د معلومولو لپاره اړینه ده، تر څو وپوهیږو چې په یو هیواد کې یا هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا هم زموږ په هیواد کې د نفوسو شمیر څومره دی او څومره اولس په دې هیواد کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ په دې ډول سره کولای شو چې د دیموګرافي له مخې څخه د نفوسو وده یا هم مړینه د دې ترڅنګ نارینه وي، هغه کسان کچېرې نارینه واوسېږي یا هم ښځینه واوسېږي، او نور ارقام هر وخت څېړونکو او موسساتو په واک کې ورکړل شي، تر څو هغوی وکولی شي چې د هیواد د نفوس د شمیرین په هکله بشپړ معلومات وکړي. او د دې ترڅنګ پر مخ دا چې هیوادونه مخ پر ودې باندې روان دي، نو هیوادونه د نفوسو وده د ټولنیزو مذهبي او اقتصادي مقرراتو تابع ده. همدارنګه زموږ هیواد هم د یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې ستره کار سرته رسولې دي. درنو زده کوونکو، بشپړه سرشمیرنه که چیرې موږ تاسو وایو زموږ په هیواد کې په دقیق ډول سره نه سرته رسول شوې، خو مګر په 1985 مریض کال کې د جوزا د میاشتې پر 25مه نیټه، د چونګاښ د میاشتې پر لسمه نیټه چې کله سرشمیرنه سرته ورسېدله، نو کله چې دا پای ته ورسېدل له دې سره سره دقیق احصایه وانخستل شوه، یعنې دقیق معلومات د افغانستان د نفوس په باره کې وانخستل شوه. خو بیا یې هم ونه شوې کولی چې د ټول هیواد ټول سیمو احصایه واخلي، خو په 1985 مریز کال کې د احصایه له مخې څخه د ټول افغانستان نفوس چې دی 15.9 میلیونه تنه اټکل شوی دی. د دې ترڅنګ په داسې حال کې چې د زموږ ګران هیواد افغانستان نفوس په 1985 سم هجری شمسی کال کې 6 میلیونه تنه وو، نو د پدیر لسه ونیویم هجری شمسی کال کې چې کله دقیقه سرشمیرنه وسپله، نو د افغانستان د نفوسو شمیر 10 میلیونه تنه اټکل شو او د دې په باره کې دقیق معلومات راکړل شوه. همدارنګه درنو قدرمنو زده کوونکو، که چیرې تاسو په خپل کتاب کې متوجه اوسئ، تاسو ته په کتاب کې یو انځور درکړی دی چې دغه انځور شری په خپل مستطیل شکل یو چوکاټ دی. په دې چوکاټ کې موږ تاسو ته که چیرې چپه طرف ته د دې چوکاټ دغه کوم عمودي کرښه چې ده، دغه عمودي کرښه ته متوجه اوسئ، دلته موږ تاسو ته ځینې شمیرنې راکړي چې له 0 څخه شروع بیا تر 15000 پورې دي. 0 کې د 0 نقطې څخه وروسته موږ تاسو 1500 نقطه لرو، 1500، 1500، 2000، 2500، 3500، 4000، 4500، ان تر 15000 پورې موږ تاسو ته دلته نقطې په نښه کړې دي چې دا ټول د کسانو یا هم د نفوسو د شمیر په باره کې، یعنی 15000 تنه کسان. اینن که چیرې تاسو دلته متوجه اوسئ، په افقي خط کې موږ تاسو ته نورې شمیرنې راکړې چې په هغه کې 0000 څلور راکړې دي، 0015 همدارنګه د دې ترڅنګ موږ تاسو ته 0 نه راکړې دي. همداسې په ادامه یې موږ تاسو ته شپېته همدارنګه تر څلور شپېته پورې، تر 15 شپېته پورې موږ تاسو ته ایجونه راکړې دي. ایج یې هم عمرونه موږ تاسو ته په نښه کړې دي. دغه څلور چې نوشته دي په لومړنۍ خط کې، په لومړنۍ کرښه کې څلور چې دي په خپله د ماشومانو د عمر شمیرنه ده، چې دغه شمیرنه په افغانستان کې تر 15000 پورې رسېدلې وه. کله چې په 1984 کال کې د عمرونو له مخې د نفوسو ګروپ بندي وسپله، نو په دغه وخت کې د ماشومانو شمېر چې په افغانستان کې زره تنه وو چې تر 50 زره پورې رسیدي او هم چې نن د دې تر څنګ هغه ماشومان چې د 50 میاشتې څخه بیا تر 9 میاشتې پورې وو د هغو شمیر چې وو 4.5 زره پورې پورته شوی وو حتی تر 10 زره پورې یعنی تر 10 زره پورې او هم چې نن هغه ماشومان چې د لسو څخه بیا تر 14 کلونو پورې عمر درلودي د هغو ماشومانو عمر چې دی درنو زکونکو یا هم د هغو شمیرنه چې د په 1400 کال کې تر 2.5 زره پورې شوی وو اینن هم دغه سی 15 کلن ماشومان تر 9 کلن پر کلنی پوری دغه ماشومان شمیرنه 2000 و په هغه وخت کې نو دغه سی دغه چوکاټ مو راتاس ترتیب کړو چې د دې پر اساس باندې دقیقه احصایا معلومه نشو خو کله چې بیا په 1400 کال کې دقیقه احصایا وسپنو نو د افغانانو د نفوس شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېدي همدارنګه درنو زده کوونکو د لوست په بله برخه کې موږ تاسو ته یو بل چوکاټ راکړی دی د اضافي معلوماتو په خاطر سره چې په دې کې موږ تاسو ته په کلونو کې د انسانانو د ودې سلنه موږ تاسو ته معلومه کړې ده چې د 1400 کال څخه بیا تر 1400 البته د 1400 کال څخه بیا تر 1400 لمریز کلونو پورې د نفوس د زیاتوالي معلوماتي جدول دی په دې کې موږ تاسو ته کلونه په نښه کړی دي او هم چې نن د ودې سلنه یې انسانانو ته پنځه کړنه چې په کال 1400 کې د انسانانو د ودې سلنه په پاکستان کې 3.1 و او همدارنګه په کال 1400 کې د انسانانو شمیرنه د ودې سلنه چې هغه په هغه وخت کې 3 سلنه و همدارنګه په 1450 کې 2.8 په 1450 کې 2.6 په 1450 کې 1.9 او په 1480 کال کې 2.06 و نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پرې زموږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوسو د ګنوالي په هکله معلومات ولوستل چې د نفوسو وده او منځني عمر په هکله مو معلومات ترلاسه کړل اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د نفوسو سرګنوالي او په هیواد کې کومي جوړښت په هکله معلومات ولولو هوجو که درنو زده کوونکو په هیواد افغانستان کې د نفوسو سرګنوالي چې دی پر دوو مهمې برخو باندې ولاړ دي یو د عمر له مخې څخه دی بل د جنس له مخې څخه عمر له مخې یعنی د یو څخه نیولې بیا تر څلور شپېته کلنۍ پورې عام تر څلور کلنۍ پورې انسانانو عمر دی او هم چې نن د دې تر څنګ بل د جنس له مخې څخه یعنی ښځینه او نارینه دا دواړو ته په نظر په کتو سره زموږ تاسو د نفوسو سرګندوالي په نشه سعودي او همدارنګه په هیواد کې قومي جوړښت نو ویل سو د نفوسو سرګندوالي په ټولنیز او اقتصادي خدمتونو کې لکه کرنه قانون او داسې نورو له مخې څخه موږ تاسو مطالعه کوو همدارنګه په 1450 مریض کال راهیسې څخه د هیواد په سطحه باندې کومه سرشمېرنه نه ده ترسره شوې نو له همدې امله څخه افغانستان کې د نفوسو ویش ترکیب د ودی اندازې او اقتصاد او ټولنیزو ځانګړتیاو په حق له مسترد ایسایوي معلومات نسته خو بیا هم د دې باوجود درنو زده کوونکو په 1400 مریض کال کې د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب د جنس یعنی نارینه او ښځینه له مخې څخه مطالعه شو چې په 1400 مریض کال کې د جنس له مخې څخه د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب احساس شو چې د اتمې لسیزې په پیل کې ښځو ته وخت پاملرنه شوې وه چې په هغه وخت کې ښځو فعاله ونډې درلودلې په زیات شمېر ځایونو کې کار سرته رسوي ولسی او مشرانو جرګه کې دندې سرته رسولې له همدې عمل څخه په همدې ډول سره د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې او په تیرې بیا په پوهنې او اقتصاد په بیلابیلو سکتورونو کې زیاته سپله چې مخ پر ودې باندې د هیواد په ټولو کې زموږ د هیواد د نفوسو وده یا هم زیږیدنې څخه تر 15 کلنۍ پورې آن تر 4.6 سلنه د دې تر څنګ شپاره څخه تر شپېته کلنۍ پورې 2.9 سلنه او همدارنګه د 15 کلنۍ څخه بیا څخه پورته کسان چې د هغو سلنه چې وه 2.6 سلنه اټکل شوې وه خو په هیواد کې اقتصادي او فعاله نفوس چې وو درنو زده کوونکو د 15 څخه نیولې بیا تر 15 کلنۍ پورې کسان وه چې د 80 سلنه یې د کرنې او مالداري په برخه کې بوخت وه او په دې برخه کې کار سرته رسوي او نور پاتې بیا په صنایعو قانون او ټولنیزو خدمتونو کې بوخت وه او له 15 کلنۍ څخه پورته کسان بیا غیر فعاله اقتصادي بڼه یې درلود همدارنګه درینه وکړه درمونه زده کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د حکومت احصایه چې سرشمېرنه چې وسمل نو له همدې عمل څخه په افغانستان کې د نفوس ویش ترکیب او د ودې اندازې او د اقتصاد او ټولنیزې ځانګړتیاو په حق له مستند احصایوي معلومات موږ او تاسو ته نسب پیدا خو بیا هم د دې شمېرنې له مخې څخه موږ تاسو د افغانستان نفوس شمېر معلوم سو د دې تر څنګ درنو زده کوونکو تاسو ته په کتاب کې څلور دېرش صفحې کې یو جدول درکړی دی چې په هغه جدول کې تاسو ته د 1400 کال په افغانستان کې د جنس لپاره د نفوس سرګندوالي په نښه کړی دی چې شاري نفوس کې ښځینه او نارینه دواړه شامل دي، او همدارنګه کلیوالي نفوس کې ښځینه او نارینه دواړه تاسو ته ګوته کړې دي. تاسو کولی شئ په دقیق ډول سره دا معلومات ولولئ. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو په لوست کې راتلونکې برخه چې ده هغه موږ او تاسو په هیواد کې د قومي جوړښت او قومونو جغرافیې ویش دی. زموږ هیواد افغانستان کې د میشتو قومونو جغرافیې ویش په مختلفو بڼو سره دی. د افغانستان اوسیدونکي د تاریخ، د دودونو یا هم فرهنګ او د اساسي قانون پر اساس باندې ټول افغانان دي، خو د بشري جغرافیې له مخې څخه زموږ په هیواد کې بیلابیل قومونه ژوند کوي چې د هغو د ژوند اړوند موږ او تاسو په لنډ ډول سره وایي. موږ تاسو داسې ویلی شو درنو زده کوونکو، زموږ په هیواد کې هغه کسان چې ژوند کوي بیلابیل کسان دي، بیلابیل قومونه دي چې ژوند کوي، خو په دې خاورې کې چې لومړني کسان میشت شوي دي هغوی د دې خاورې پښتانه تاریخي اسناد لرونکي کسانو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې له مخې څخه آریایان ډېر پخوانی توکم بلل کېږي. یعنی هغه ژبې چې پرې خبرې کوي ټوله کسان د پښتو ژبې څخه استفاده کوي چې د دې ژبه پښتو ژبې په نامه سره یادېږي، او نور یې آریایي ژبه باندې خبرې کوي. د دې تر څنګ یونانیان وتلي موري خوریوت پښتانه د فکتویوس او د ودی سیمې د پکتاکس په نامه سره یادې کړي دي چې پښتانه په ټول افغانستان کې استوګنډي، خو زیات خلک یې په ختیځ او کابل کې او د کابل په ګاونډي ولایتونو کې ژوند کوي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، زموږ په هیواد کې زیات شمېر نور کسان لکه تاجکستان، تاجکان دي چې د پښتنو په سیر باندې د دې سیمې د آریایانو ډېر پخوانی قوم دي، او داسې نور ازبکان دي او ترکمان دي. د دې تر څنګ زموږ هیواد نورې رسمي ژبې چې دي، یعنې د پښتو تر څنګ دري ژبه باندې هم زیات شمېر کسان دي چې په دري ژبه باندې هم خبرې کوي. نو په همدې ترتیب سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینې قزلباش، همدارنګه عربو او سیدان هم ژوند کوي چې په همدې ډول سره ځینې هندوان، سیکان په کابل، ننګرهار، کندهار، کردیز، خوست او غزنی کې ژوند کوي چې د دې هیواد اوسیدونکي دي، او د دې ډول وړ برخې له جملو څخه شمېرل کېږي چې ځینې نور قومونه هم شته. نو موږ تاسو فقط د یو څو قومونو په باره کې ولوستل. همدارنګه درنو زده کوونکو، د کورنۍ او بهرني لیږد او د نفوس ځای پر ځای کېدلو په حق لکه چیرې موږ تاسو ولولو، نو افغانستان، موږ په هیواد افغانستان کې دننه له هیواد څخه بهر ته مهاجرونه چې دي، د سیاسي او ټولنیزو ستونزو او تاریخي طبیعي پیښو او اغیزو له مخې څخه نور انګریزي هیوادونو ته استوګنې کوي. ځینې کسان یې د سیاسي لیږد له امله څخه ځي، ځینې کسان یې د اقتصادي مهاجرین دي، ځینې کسان یې تاریخي مهاجرین دي، او ځینې کسان وي چې دي د خپل هیواد څخه ځي په پخوا وختونو کې تللي وي. نو دغه اغیزې چې زموږ په هیواد کې مختلفې اغیزې لري چې ځینې مهاجرین په افغاني مهاجرینو مثبتې او منفي اغیزې کوي. چې مثبتې اغیزې چې ځي درنو زده کوونکو، د خپل فرهنګ، دغه کسان چې نورو هیوادونو ته سفر کوي دي خپل فرهنګ نورو هیوادونو ته لیږدوي، او د نورو فرهنګونو سره بلتیا پیدا کوي. دوم، خپلې ژبې رواجونه نورو سره نورو ته لیږدوي، او د هغوی د ژبو او رواجونو سره آشنا کېږي. او درېمه مثبت اغیزه چې د نوې ټکنالوژي سره بلتیا پیدا کوي. خو مګر منفي اغیزه چې دي هغه بیا دا دي درنو زده کوونکو، لکه د فعال اقتصادي نفوس له لاسه څخه ورکول دي، د معززو تیښته ده، یعنی د پوهانو او ماهرو کسانو تیښته ده، همدارنګه منفي اغیزات له جملو څخه یو ایچ آی وی د پوستکو د ناروغۍ اخته کېدل دي، بندنی هیوادو ته د سرمایې لیږدول دي، او همدارنګه د دې تر څنګ پنځم منفي اغیزه چې ده هغه د انساني حقوقو تر پښو لاندې کول دي. نو درنو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې کورنۍ دنده مو نفوسو وده او منځني عمر تشریح کړي، او همدارنګه د نفوسو سرګندوالي په هیواد کې قومي جوړښت تشریح کړي. نور نو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت لا په من.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته راغلاستم. قدر من اوریدونکو، په دیونه کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما ملمه دی. زما ملمه اوس مهال کڅه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسه او ډرامې لیکي. ډېر مو په انتظار کې نه پرېږدم، او په پیل کې له خپل میلمه نه غواړم چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله توراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلم په 1940 تو غالباً 1940 کال کې، او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدلې، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونه مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغه لیک لوست زده کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کښې موسېدلی یم او چېرته چې به مې د پلار دند لغمان روزګان ولایت په ننګرهار په دغه ولایتونو کښې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي دي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب چې څومره زده کړې مو کړې؟
بلې ما د ډېر را وروسته یعنې د مهاجرت نه وروسته کله چې بېرته افغانستان ته راغلو بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کښې او د پوهنځي نه د کدر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کښې وو؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کښې زمونږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کښې وو چې کجران نومېدله. بېخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کښې یو ښوونځی و. په خپله لاړم، ځان مې په کښې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړه او هلته مې ځان داخل کړه. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرینکوټ په دې کښې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پشد په لیسه کښې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روښان په لیسه کښې م د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کښې مو ځان شامل کړ، ولې ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه هم په خپله نه پوهېږم. بله دا ده چې په هغه وخت کښې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل ده. په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب یې بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته، خره بیا بیا هلته تړل. تقریبا دوه نیم سوه خره به وه، او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې والې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کښې ما هم ځان ته د ورځې په دوه روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړی مې و. په هغې به تللم راتللم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کښې شته دی، ځکه چې بېخي ویرونکې ځای وه او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ او بس بیا د هغې نه پسې دیراوت ته راغلو، بیا پسې بیا هلته وویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کښې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو را تلل، علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل؟
بلې، ډېره زیاته غرنۍ وه او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کښې خو سایکل چا پېژندلو نه او نه و، افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کښې درس وایي، یعنې د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یوه شاعر په توګه، فکر، تخیل، دا هغه وخت په ماشومتوب کښې هم در سره و او که وروسته د ژوند په یو بل پړاو کښې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دغه لومړني وختونه چې و، یعنې اولني صنفونه یا ټولګي چې و، په هغه وخت کښې خو ماشوم دومره سوچ نه شي کولی چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کښې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کښې ومه، نو په هغه وخت کښې دا د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کښې و که د بل چا و، په هغه مې لوسته. نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړه. او څه خو په خپله په انسان کښې داخلي مطرح یې هغه څه چې در کېږي هغه خو بیا را وځي. نو په هغه وخت کښې م لګیا م یو نیم بیت به مې لیکه. بیا چې په اتم ټولګي کښې شومه، نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم. یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کښې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو، شاعري پسې پراخه شو، هلته د چاپېدو امکانات هم ډېر و. ورځپاڼې خوا خو په افغانستان کښې په اطرافو کښې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کښې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړه.
د لیکوالي څنګه شروع شوه، څنګه تاسو روانه وساتله، او تر اوسه
دا زیاتره مراکو کې دا کیسه ما کړل. نو یو وخت کې مې سمیم صاحب ته شعرونه ښودل، د اسف سمیم چې زموږ ډېر درون استاد دی، د عزت وړ سړی دی. هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته یې وایي، نو طبعا د داد په تمه یې د شاباسي. نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه، ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده. دا خبره په ما ښه ونه لګېدله، خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې. په سبا بیا ورغلم، هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي. بس همدغه تشویق مو بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې، او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغوره کړه، چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما پخپله هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي، نو په دې خاطر ضرورت دې ته ډېر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب، ستاسو لیکنو ته براشو، اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړه؟ او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو دغسې او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده. بیا چې په چا کې وړتیا، نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم، نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله. خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
یوه چاپ شوې ده، او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي، یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښایي، نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کوم یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم، بیا د فیسبوک نه بېرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو، خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده، که له هغې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي، مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي، او سترګو ته که ځي نو ژړا چیرته ځي. او نورې په څه ټیټ له خپله امره کړ، او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي. او ته چې له ما پوښتې ته ووایه، ته چې له ما پوښتې ته ووایه، ورېځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي. او ولې په خونخورو یې هر څه ووري، سوې د خوارانو خیره چیرته ځي. او حسن پرې تمام وي چې وخشي تیر، مس رنګین ښایست د لیله چیرته ځي. او غم د زنګو د وخت ملګری دی، غم د زنګو د وخت ملګری دی، خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه. تاسو ډېرې پوښتنې کړې خو له خپله لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله، هو چې رښتیا درته ووایم، په دغه شعر په لیکونو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم، هغه سوچ چې بالکل.
ډېره الله ډېره زیاته مننه. تراب صاحب، د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته له دې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه ور وښوده؟ دا ستاسو لومړۍ کیسه وه، او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دې نه چې ستاسو دا پوښتنه زه دوام کوم، نو دا به ویم چې رښتیا خبره خو دا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر اثر افریدي د لنډو کیسو یوه ټولګه وه د محلونو خوا کې. هغه ما لوستې وه، او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه، او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه، هغه هم سمیم صاحب را کړی وه، چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی، د پیغلې په نامه باندې، صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی، ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډې کیسو په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې. البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی. بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه، د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ. بیا د شهادت په اخبار کې مې خپرېدلې ځینې کیسې، مې ډېرې زیاتې مشهورې شوې، ډېر لیکونه د خلکو راغلل. ډېری وسته دی امام رضا ورسپانه کې چاپ شو د زه دا غینه را ورسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلي خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي چې د ځینې خلکو ته تنزیه داستان نه وایي دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی یو خفګان یا تراژیدي هم پکې دی
خفګان بله هم د خندې هم د ژړې نو دغه سب ورته وایست او که هر څه دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل حتی استادانو لکه سلیم صاحب شمی صاحب همدغسې نورو ډېر زیاتې وسته ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سب کې ډېر زیات خوښ وو بیا را وروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی تقریبا ما دویشت لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې م چاپ دی او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم دا مې فلم کړي هم دی د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوې
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې پخوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنه
بخ نو تاسو ته ښه معلومات چې لیکوال مواد ټولین نخلی په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څه لیکلو کې چې تر تا د مخه چا نه یې کړي او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده هره کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بېخي نوي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې سو سال په هغې کې د سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې دا یې څېړلي دي د کامیانې او خوالې دا ټولې دختلي دي په هغې کې په اخره کې بیا لس کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي نو یعنې حساب په کېدای شي نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضالله تراب کیسې چې دي دا دغه دي لېرې نوي دي نو زما د کیسو عنوانونه م دغه خبره په زړه پورې دي او دا موضوعګانې م چې دي دا نو یښوونکي ما ته ښکاري
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلې دي یو څو کیسو مو چې
صحیح ده نو فرض د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه
د سیک جنازه چې تاسو وایې مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي
اصلا داسې دی چې بله دا ستاسې پوښتنه زه په بل قسم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چا یې د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی په هغې باندې ما لیکل کړي د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو د نادودو په برخه کې دغه کړي دي لنډې کیسې لیکلي دي د فرزن د امریکایانو په برخه کې مې لنډې کیسې لیکلي دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بېخي یوازې وم د هغې کومې نادودې وې په هغې باندې مې کیسې لیکلي دي نو د سیل جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو د کابل کې چور او بس مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه له غلا ته نه دی تللی خلک یې تشویقوي او بالاخره دا هم چې کابل ته هلته چې ځي چور هر څه خلاص شوی خو بس یو سیک د مخې ته ورځي او دا تېر باسي پیسې ته راغواړي لنډه دا چې دا وژنې د ملګرو په مرسته باندې او بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي کله چې خلک ډېر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بالاخره سیک هغه د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه دپاره وړل کېږي
دا به د همغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري
بله 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 اما هغه ځانو دغه سین جنازه هم خلکو ډېره زیات خوښه کړې وه. یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه تنجه کیسه ده، دا ما په پتلون لیکلې ده کنه. نو دغسې یو دغه پخوا به رواج و چې چا به دا پتلون ډېر اغوستلو. یا په افغانستان کښې ځینې خلک دي ویل به چې یاره دا ډېر متمدن انسان دی، دا تمدن یوازې په پتلون کښې خلاصه کړې وه، که ولي نه نو خالي هم دی. دا خو بېخي ډېره زیاته خلکو خوښه کړه.
ډېر ښه. تراب صاحب، ډرامې مو څومره لیکلي دي؟ او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته ووایاست، ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا تلویزیونی ننداره جوړیږي.
هو، ډرامې خو د سټیج دي، رادیو ډرامې دي، تلویزیونی دي. نو زه په خپله ما چې لیکلي دي ډېری مې دا تلویزیونی ډرامې دي. د لنډو کیسو سره توپیر دا دی چې یو خو پخپله ډرامه هم کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده، خو د دې تر منځ توپیر دا دی چې دا ښودل کېږي په سکرین باندې، خلک یې ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کېږي. نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کېږي، نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې. خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده، ځکه په دې کښې ته دروغ کولی نه شي، تېروتنه نه شي کولی. وړه اشتباه چې دې وکړل نو ټوله کیسه دې د منځه ځي، خلک دې د دروغو باور کوي، ګوري یې نه. نو سمبولونه په کښې بعضې کارېږي، موسیقي په کښې د بیکګراوند کارېږي. بل اغېز یې نسبت د دغه نه ډېر دی، د لنډې کیسې نه ډېر دی. نو څومره چې یو ښکلې، مونږ او تاسې په دغه کښې ویو چې یو ښکلې جنۍ په لنډه کیسه کښې، مګر هلته بیا ته عمل انښې، د هغې جړا، د هغې اده، دا په خپله د لیکل نه سل چنده ډېر زیات اثر لري. او نور باید هماغسې هغه کوم اینډ چې لري، هغه پای چې لري د لنډې کیسې غوندې، هغه باید پټې مخکې نه رسوان وي او په اخرو صحنو
کښې تلوسه پکښې وي.
هو، تلوسه خو باید ډېر دی، ځکه په داستاني ادبیاتو کښې تلوسه اساسي شی دی. چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کښې تلوسه نه وي، هغې ته څوک حاضرېږي نه چې ویلولي یا بیا یې وګوري. خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی. یوه بله خبره، د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي، خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي. نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ښه ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وښي.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپله ډایرکټ کړي هم دي. تاسو د فلمونو یا د تلویزیوني نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس هم ویلی که نه یوازې تجربه لرئ؟
ما په خپله یو اوږد کورس د ډایرکشن اخیستی و. خو صحیح خبره دا ده چې زه مخکې د دې کورس نه چې د المانیانو کابل کښې جوړ کړی و، ما ډایرکشن کولو. دا ډېره ښه خبره ده که یو لیکوال په خپله ډایرکټر هم شي، نو هغه بیا ډېر دقیق ډایرکټر وي. خو زه داسې ډایرکټر ما د ډایرکټري خو مختلف قسمونه لري، د جنګ بیل ډایرکټر یې، د ډانس بیل یې، د ډیالوګ بیل یې. زه په خپله د انداز ډایرکټر وم، یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایرکټر باید په کامره پوه شي، خو په پاکستان کښې معمولا دا رواج دی چې د کامرامین خپل کار دی، د ډایرکټر خپل دی. هغه یوازې کامرامین ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامین پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت د دې ډایرکټر وم. په دې کښې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې هم دي کیسې درته وکړم، خو دغه مرکه ستاسې بیا د دې حوصله نه لري. یعنی ډېر تکلیف به ما ګاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظوف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وې. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه، زه ورسره خپله لاړم نه شوم، مدیر د معارف راپسې راغلی و، بس ومې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و، بیا ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي، ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي دي، خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
هغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست، په اروپا کښې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې و زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره داسې خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنسمنان وو او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده، یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقررې وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سویه باندې معیاري سیریالونه حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخ
او اوس کار کوئ که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې یو چا راته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي، که ته ډرامه یې چې دي لیکلی بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه، یو څلېرشت قسته سیریال ما لیکلی او نوم یې وده ګل عجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخوالې چې وې دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وې، یو پنځه قسته جوړم شو د اطلاعاتو کلتور وزارت جوړم، که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې خپل جهاني صاحب ډېره لنډه موده وه افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله، هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د بزنس د خدمت وکړم، ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم، یعنی که تراژیدي ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک ګوري ټول ورته وژاړي او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی، دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب، لاند د کتابونو یو فهرست مو راته وایست هغه چې چاپ شوی دی، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروئ.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي، دا روبرکه د پښتې ځواب سلګۍ په لویدیځ کې ژوندی مړی رومانټیک منیجر او یو یو بله ټولګه ده، هغه هم د لنډو کیسو ده. د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده، دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي پر یوې څېرې او د پلانک پر ځای په دې کې دولس لکه دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور ویر دی نو سایکاټرس چېرته چا ارواپوهنه، د افغانستان پخوانی اوسنۍ پولې د کمپیوټر اساسات. نو دا شیان مې دغه شوي. بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړو، دلته ارمان ته چې رالم هغه مې ولیکه چاپ شلو، نوم یې دی هغه به څوک وو. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې، سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی، او د غمزده استاد باندې مې یو کتاب اوس لیکلی دی هغه هم چاپوم، د سندرو شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه. نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کوم. بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن نه خپرېږي د جنوري په میاشت کې، دیوالونه خبرې کوي دا یې نوم دی، دا په انګلیسي ژبه پنځلس لنډې کیسې دي. اوس که د شعر خوښې نو شعر به درته ویم.
مهرباني وکړئ، او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و تراب صاحب. مهرباني وکړئ خپل شعر واوروه، بیا به خدای پاماني
وکړه. نو شعر داسې دی چې تصویر د تصور دی، ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي. آخر مې پېغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړ، انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي. څوک د بڼو چې جکی تاو کړمه له سترګو، ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي. او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړی، جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي. او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي، او تراب پسې دوی هسې زنځیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله تراب چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر اورو او د زړه خواله را سره کوله. تر بلې مرکې د خدای ښه دی وي.
د آزادی میلمه.